السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې درته زمری ها میرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د اسلامي دولت وسوالې ډلې پاړه د پاکستان د خارجه وزارت تسرګندونو د یادې ډلې په وړاندې د امریکا د ولسمشر د تګلارې په پاکستان او هند کې د سیلابونو د تباه کاری په پاکستان کې د پولیو د نوو کیسونو ترڅنګ د وزیرستان او د نورو قبایلي سیمو د کډوالو د ستونزو غوښتنو نه خبر شي. نور رپورټونه هم په خبرونه کې لرو. اول خبرونه له ګل ایاز نوري.
د پاکستان خارجه دفتر په ملک دننه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ نه بې خبري ښودلې ده. د شمالي بلوچستان په شوال سیمه کې د پاکستان فوج په بمبارۍ کې 12 کسان وژل شوي دي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې د حملو په اړه تګلاره اعلان کړه. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خارجه دفتر په ملک کې دننه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ نه بې خبري ښودلې ده. د پاکستان د بارونو چارو د وزارت ویاندې تسنیم سندن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې پر مهال ویل چې د وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له توپیره کاروایانې دوام لري.
اول خو ما دغه بیان نه دی کتلی. دویمه دا چې موږ د ترهګرو په ضد کاروایی کوو، د دې پرته چې د دوی تعلق ته چا سره دی. تر څو چې د یو تنظیم یا بل تنظیم د شتون خبره ده، نو ما سره په دې اړه هیڅ معلومات نشته او یوه حکومتي سرچینه دا خبره نه تصدیق کوي.
تسنیم اسلم ویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد ډېر واضح دریځ لري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي تیار دی چې په شام او عراق کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونه وکړي. نن سهار وختي په واشنگټن کې په یو ټلویزیوني وینا کې اوباما ویل چې که وسلوال امریکا ګواښي نو دوی به وژني.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
دای وای زبدو خبرې سپینې وکړم. په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوال ډله اسلامي نه ده. هیڅ مذهب د بیګونا خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي او د اسلامي دولت ډلې زیاتره ښکار شوی کسان مسلمانان دي. همداراز دا ډله په هیڅ صورت دولت هم نه دی. دا ډله په خوا په عراق کې د القاعده ملګری و. دا یو ترهګر سازمان دی.
اوباما زیاته کړه که څه هم 1415 سرتیری عراق ته د عراقي او کوردي ځواکونو د مرستې لپاره استوي، خو دا سرتیری به په جګړه کې برخه نه اخلي. بلخوا د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د منځني ختیځ سفر پر مهال به په سعودي عرب کې د عربي هیوادونو او د ترکی د بارنو چارو وزیرانو سره ګوري چې مقصد یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره فوزي، سیاسي او مالی ملاتړ جوړول دي. دا غونډه په داسې حال کې نن په جدا کې کیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل وینا کې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د سخت کمپاین پیلولو هوډ وکړو. دغه ډله د عراق او شام پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د یو امریکایي چارواکي لوقوله ویل شوي چې جان کیری به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې د همکارۍ او دغه ډلې ته د پیسو د مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو په باب خبرې وکړي. جان کیری پرون د شروع په ورځ په بغداد کې عراق د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد جنگ کې مهم ملګری ګرځولی وو او ویلي وو چې نړیواله ټولنه د اسلامي دولت وسلوال ډلې د پرمختګ په مقابل کې چوپ نشي پاتې کېده. د شمالي وزیرستان د شوال سیمې اوسیدونکي وایي د پاکستان فوج په بمبارۍ کې 12 ولسی وګړي وژل شوي دي. دوی وایي 13 ورځ سهار شاوخوا 10 بجې جنگي الوتکو د شوال په میامی سیمه کې بمباري وکړه. دوی وایي په وژل شوو کې 4 ښځې او 3 ماشومان شامل دي. د سیمې اوسیدونکي وایي کله چې دوی خپل مړي راایستل نو الوتکو ور باندې بیا بمباري وکړه چې پکې 12 نور کسان ژوبل شول. د پاکستان فوج د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. البته 13 ورځې یې په یو بیان کې ویلي وو چې په شمالي بلوچستان کې د بمبارۍ پر مهال له 100 زیات وسلوال وژل شوي دي. په قبایلي سیمو کې د ناامنیو له وجې بې کوره شوو کسانو نن په پېښور کې احتجاجي مظاهره کړې ده. په پېښور کې د مشال راډیو خبریال وایي چې د باجوړ، مومندو، کرمي او خیبر جنسي څخه د ناامنیو له وجې بې کوره شوو خلکو د خپلو غوښتنو په حق کې له پېښور پریس کلب نه واخلي تر ګورنر هاوس پورې احتجاجي لاریون وکړو. د احتجاجي مظاهرې مشري د فاټا تحریک متاثرین چیرمین اقبال افریدي کوله. نوموړي مشال راډیو ته ویل چې د باجوړ، مومندو، کرمي او خیبر جنسي څخه بې کوره شوو خلکو د حقونو ترلاسه کولو پورې به احتجاجي تحریک ته دوام ورکړي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې لس کسان وژل شوي دي. د پولیسو چارواکو نن مشال لیټو چې د تاوتریخوالي پیښې له تیر مازیګر راهیسې د ښار په بیلابیلو سیمو کې شوي دي. پولیس وایي په دې پیښو کې یو دینی عالم مولانا مسعود بیگ هم وژل شوی دی. نوموړی د بینوریا مدرسې استاد و. د مولانا بیگ د وژنې پلچانه د منلې په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره ان ډی ایم ای وایي په بارانونو او سیلابونو کې د وژل شو شمیره 250 ته رسیدلې ده. بیګا په یو بیان کې ان ډی ایم ای ویل په سیلابونو کې 1516 کسان ژوبل شوي هم دي. په دې کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په پنجاب صوبه کې شوې ده. بیان وایي په پنجاب کې 316 کیمپونه جوړ کړل شوي دي چې پکې ځپل شوو ته اسانتیاوې ورکول کیږي. ان ډی ایم ای زیاتوي په بیلابیلو ځایونو کې لسګونه ټیمونه کشتۍ او هیلیکاپټرې د ځپل شو ژغورلو کار پر مخ وړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي چې بهرني ځواکونه باید په کونړ ولایت کې د عملیاتو له امله د ملکي تلفاتو وروستۍ پیښه وڅېړي. د دې سازمان د ایشیا پیسیفیک د برخې مشر ریچرډ بینټ ټیټ په یو خبر پاڼه کې په دې اړه خفګان څرګند کړی، غوښتنه یې کړې چې د قربانیو کورونو سره باید انصاف وشي. د رپورټونو له مخې د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د ناټو په هوایي حمله کې د دوو ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل شوي دي. او وروستۍ خبر دی، د شنګای همکاري سازمان په ورځني سرمشریز د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیل شوې ده. د غړو هیوادونو چین، روسیې، کرغستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشران په دې غونډه کې برخه اخلي. د ایران او منګولیا مشران هم په دوشنبه کې دي او دوی به د سرمشریز په سندو کې د شنګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه اوس په اخیره کې د موسم حال او د بهرنیو کرنسو نرخونو په باوري.
نن د زیارت پورس د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. امریکایي ډالر په 1.01 روپې اغستل کیږي او په 2.10 روپې خرڅیږي. دا شان یو پوند په 1.63 روپې او 1.93 روپې 95 پیسې، یو یورو په 1.15 روپې او 1.16 روپې 60 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپې 5 پیسې او په 20 روپې 10 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 6 پیسې او په 20 روپې 15 پیسې، او یو افغانۍ په 1.22 روپې غستل کیږي او 1.88 روپې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروس کې پیښور، بنو او خوش سیمو کې د باران امکان دی، خو په کوټه کې بنور او ګرمي وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیا ستر توډاندې کول. په روانه خبرونه کې به دا ریپورتونه واوري. پاکستان وای په ملک د اسلامي دولت وسلواله ډلې د شتون تصدیق نه کوي. د خارجه دفتر ویان دی وای پیښور های کورټ ته خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او صوبائی اسمبلی سپیکر اسد کیسر ته د سیول نافرمانی د تایید کولو په سر د دوی خلاف د نااهلی درخواستونو په هکله نوټیس لیږلی دي. په پاکستان کې د پولیو 95 کیسونه مخې ته راغلي دي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي د کمپین یو مشر ډاکټر وای
پاکستان کې زموږ د موسمونو د جمی موسم کې راځي. دې موسم کې هر قسم کا جراثیم یا وایرس کې به اغا وده نه کوي. ګرمه موسم کې هر یو قسم کا وایرس یا جراثیم کې دغه زیات وده کوي.
دا پاکستان د قبایلی سیمو کډوالو د خپلو غوښتنو په لړ کې په پیښور کې احتجاج کړی.
او قبل فرض دوی موږ سره داز یاتیش نور مزید شروع کړو او داز موږ مسلې حل نکړي نو زموږ درې مطالبه دي چې یو خود خپل علاقہ موږ ته کلیئر کړي چې خپل علاقې ته لاړ شو.
مشال ریډیو او ریدل مهیروي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان وایي د ترهګرۍ خلاف یو دی او د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ کاروایی روانه ده. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویان دی د ونیزې خبرې هونډې په وښ وکړه. تسنیم اسلم وویل چې داسې هیڅ ثبوتونه نشته چې ګواکې د داعش غړي په پاکستان کې شتون لري. تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم هغه اخباری بیانونه مسترد کړ چې ګنی داعش یا دولت اسلامی وسلواله ډله پاکستان کې شتون لري. د یو تپوس په جواب کې ویاندې وې،
اول خو ما دغه بیان نه دی کتلی، دویمه دا چې موږ د ترهګرو په ضد کاروایی کوو، له دې پرته چې د دوی تعلق ته چا سره دی. تر څو چې د یو تنظیم یا بل تنظیم د شتون خبره ده، نو ما سره په دې اړه هیڅ معلومات نشته او یوه حکومتي چینا دا خبره نتیسی کوي.
د تسنیم اسلم په خبره پاکستان د ترهګرۍ په ضد ښکاره دریځ لري چې دا په یو شکل کې هم د قبلولو وړ نه ده او تر اخري ترهګر ختمېدو پورې به د وسلوالو په ضد کاروایی جاری وي. شام کې د امریکا لخوا فضايي کاروایی په حکله د یوې پوښتنې په جواب کې آغلی تسنیم اسلم زیاته کړه،
تر دې دمه زموږ په دغې واضح موقف نشته، ځکه چې دا بیان بیګه ناوخته راغلی دی. خو د دې یو خاص وجه ده او هغه د اسلامي دولت وسلواله ډله ده. زما یقین دی تاسو به د دغې ډلې هلی سلی لیدلی بی او دوی چې مشرق وسطا کې څه کوي داغې نه به هم خبر یې. نو زه فکر کوم چې دغه حملې یوازې د دې ډلې په لویو مرکزونو شوي دي.
د یادونې وړ ده چې د وروستیو کې داسې بیانونه هم مخې ته راغلي وو چې ګنی د پاکستان قبایلي سیمو، د خیبر پختونخوا بعضې علاقو او مشرقي افغانستان کې د دولت اسلامي وسلوالې ډلې خپلې پرچې ویشلې دي، خو پاکستاني حکومت بیا د دغې بیانونو تردید کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امریکایي ولسمشر بارک اوباما په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې خپل تګلارې اعلان کړه. نن سهار وختي په یو ټلویزیوني وینا کې اوباما ویل امریکایي پوځیان به عراق یا شام ته د جګړې لپاره ناستوي، خو پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې به تر هغو حملو ته دوام ورکړي چې دا ډله ماته شوې نه وي. نوریاس نوری رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دې ته تیار دی چې پر عراق سربیره په سوریه کې هم د اسلامي دولت پر ډلې حمله وکړي او د دغې وسلواله ډلې د کمزوري کولو او په بشپړه توګه د له منځه وړلو لپاره به د یو کمپاین د تیزیدو په ترڅ کې په سلګونو اضافي امریکایي سرتیري ځای په ځای کړي. اوباما بېګا شپه له سپینې ماڼۍ څخه ملت ته په ټلویزیوني وینا کې وویل چې ده دا واضح کړي چې موږ به هغه ترستان چې زموږ هیواد ته ګواښ متوجه کړی که هر چیرې وي له پښو غورځوو.
We continue to face a terrorist threat. We can't erase every trace of
دای وای موږ تر اوسه له تروریستي ګواښ سره مخامخ یو. موږ نشو کولای چې لنړۍ څخه د هر شریر یا بدکار نخه پاک کړو او د قاتلانو یو کوچنی ډله دا توان لري چې ډیر زیان واړوي. دا ګواښ د سپتمبر له 11 مخکې وو او نن هم دا یو واقعیت دی. اوباما ویل متحده ایالات 415 امریکایي پوځیان عراق ته استوي چې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو په وړاندې جګړه کې د عراقي او کوردي وسلوالو ملاتړ وکړي، خو د هغه په وینا دغه ځواکونه به په محاربه کې برخه نه اخلي. اوباما ویل نن ورځ نړۍ ته ستر ګواښ له منځني ختیځ او شمالي افریقا څخه متوجه دی. هغه د اسلامي دولت ډله یو ترورستي او غیر اسلامي ډله یاده کړه.
At this moment, the greatest threats come from the Middle East and North Africa.
پاووس وخت لوی ګواخ لمنځنی ختیځ او شمالي افریقا څخه چیرې چې افراطي ډلې چې یو هم پکې د عراق او شام اسلامي دولت ډلې چې ځان اسلامي دولت بولی ده خپل اهداف ته رسیدو لپاره د خلکو له نارضایتۍ څخه ګټه پورته کوي متوجه دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل دا زما د ولسمشرۍ اساسي اصول دي که تاسو امریکا ګواخې هیڅ د امن ځای به ونه لرئ. اوباما په خپله وینا کې چې د سپتمبر د 11 تروریستي حملو د کلیزې په درشل کې وکړه، د اسلامي دولت په وړاندې د جګړې د پراخېدو لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به د دغه تروریستي ګواښ د له منځه وړلو لپاره د یو پراخ ائتلاف مشري وکړي. هغه وویل
Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy.
زموږ اهداف واضح دي. موږ به د تروریزم په وړاندې د یو هر اړخیز او دوامدار ستراتیژي په ترڅ کې د عراق او شام د اسلامي دولت ډله کمزوري او بل اخر له منځه یوسو. اوباما دغه راز د امریکا له کانګرس هم وغوښتل چې د سوریې له هغو وسلوالو سره د روزنې او تجهیزاتو په برخه کې اضافي مرسته تصویب کړي چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګیږي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
دا مشال ریډیو دا په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي په بارانونو او سیلابونو کې د وژل شو شمیر 2500 ته رسیدلی دی. د دې ادارو چارواکي وایي په سیلابونو کې 1516 کسان ژوبل شوي هم دي. په دې کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په پنجاب صوبه کې شوې ده. د مرګ ژوبلې مرستو او سیلابونو تازه صورتحال له سرات څخه راوړو.
په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمیره 2500 او د جوبلو شمیره 1516 ته رسیدلې ده. او د آزادي سرچینو په وینا د مړو شمیره د 300 نه اوړېدلې ده. د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي نواز خالد مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې دوی اوس هم لګیا دي خلک له سیلاب زده علاقو نه محفوظ ځایونو ته لیږي او کوشش کوي چې کم نا کم زیان وشي. نوموړي زیاته کړه،
کی بہت زیادہ تیاری کی ہوئی تھی.
معلومه ده چې موږ د سیلاب د مخنیوي لپاره ډیر زیات انتظامات کړي وو او د هغې په وجه دا نقصان کم شوی دی او موږ به خلک په زور له خپلو کورونو راوستل. او دا کم خلک چې مړه شوي دي، نو زه وایم چې دوی خودکشي کړې ده، دوی به له خپلو کورونو نه راوتل، نو ځکه یې دومره نقصان شوی دی.
د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا این ډی ایم ای وایي چې تر اوسه د سیلابونو له وجې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 46 کسان مړو او 109 کسان ژوبل شوي دي او دا شان 100 کورون ته زیان اوړېدلې دي. د غرنګ گلګت بلتستان کې د مړو شمیره 44 او د جوبل شمیره 11 ته رسیدلې ده. مشال ریډیو چکل د موسمیاتو د محکمې د یو اعلی چارواکي محمد ریاض سره رابطه وکړه، نو د هغه وینا و چې نن مازیګر به د پنجاب صادق آباد نه د 9 لاکه کیوسک اوبو ریلا تیریږي، د کومې لپاره چې حفاظتي اقدامات شوي دي. نوموړي زیاته کړه،
مجموعي اوس دې وخت کې چې کوم د فلډ سیوا زور دی هغه په چناب ریور په تریمو مقام باندې تقریباً 5,99,000 کیوسک اوبه چې دي هغه ځای باندې روانې دي. اگر چې هغه ځای کې بریچنګ هم شوی ده، خو بیا هم پوټینشیل ډېر دی. نو 16 نه زیاتې علاقې چې همدغه 18,000 وي دي او د جنګ ډسټرکټ چې بیا ملتان او پنجنت پورې به داسې، نو دا ټولې ایریا چې دا به د هغه د فلډ لپاره ونریبل دي. ډېر کویک اکشن پنجاب ګورنمنټ چې دی اخیستی دی، خو چونکې دا فلډ ډېر غټ فلډ دی، د سکیل چې دی هغه ډېر زیات دی، هسټوریکل فلډ دی، نو ظاهر ده نقصان خو به بیا هم کوي.
د ذکر ده چې دا وخت د پنجاب حکومت او د پوز لخوا د سیلاب ځپلو لپاره اقدامات روان دي او د آی اس پی آر په وینا چې دوی د سیلاب ځپلو لپاره میډیکل او نور امدادي کیمپونه جوړ کړي دي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد کیسر ته نوټیس لیږلې دی او ویلي دي چې د سیول نافرمانی تایید کولو له وجې د دوی پر ضد د نااهلۍ داخل شو درخواستونو جواب دې په عدالت کې جمع کړي. د مقدمه کوونکي وکیل په خبره دوی د عمران خان د سیول نافرمانی تایید کړې دی چې یوه صوبه هم د مرکز پر ضد داسې اعلان نشي کولی او دا یو غیر آئینی ګام دی. په دې هکله د پېښور نه د شبیر جان رپورټ اورو.
د پېښور هایکورټ د وکیلانو د اتحادیې جنرل سیکرټري وکیل ایاز خان په درخواست باندې پرون پېښور هایکورټ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د سپیکر اسد قیصر په ضد د نااهلۍ درخواست اورېدنه وشوه او عدالت دواړو چارواکو ته نوټس جاری کړی دی چې ردوی په ضد شوې درخواست او مقدمې دې جواب داخل کړي او عدالت ته دې حاضر شي. مقدمه کوونکی وکیل ایاز خان مشال لیډو ته وویل چې د عمران خان لخوا اعلان شوې د سیول نافرمانۍ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او سپیکر اسد قیصر تایید کړی دی او د پاکستان آئین تر مخه یو صوبه هم د مرکز یا فیډریشن په ضد باندې دغه شان اعلان نشي کولی، ځکه چې د آئین تر مخه دا د مرکز په ضد بغاوت دی او هم په دغه بنیادونو دوی دغه مقدمه کړې ده.
مونگا آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 5 شیڈول 3 لاندې چې دې داغه په بیس باندې کړې دا کمپوز چې هغه چې دې داغه او پاسداری نه ده شوی او داغه وایلیشن شوی دی. بل آرٹیکل 1 آف پاکستان چې داغه مطابق چې دې نو خبر پښتنو په چې دا داغه یو صدا بدا نو اگینست فیڈریشن آف پاکستان یو صوبه چې دا هغه فیڈریشن خلاف اچ کې نو هغه غیر آئینی او غیر دغه
نو موږ زیاده کړه کچره دا په عدالت کې په دوی باندې ثابت شو نو دوی ته یوازې د نااهلیه سزا کیدی شي، بلکې دوی په ضد باندې د آئین د بغاوت مقدمه هم چلیدی شي او د آرټیکل 6 لاندې دوی ته سزا هم ورکیدی شي. ولی هم په دې لکه چې کله د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک د قانون مشیر عارف یوسف نه او پختل ناغوی مشال لیډو ته وویل چې دوی په دې لکه سلا مشوره کړه دا جواب به هم عدالت کې جمع کوي. ولی دوی ویل چې نافرمانی دوی نه بلکې مرکزی حکومت کړی ده.
بالکل کل ولی په جواب نه وکړ با باقاعده زمونږ اډوکیټ جنرال صاحب دی هغه زمونږ مشوره شوې دی اور څنګه مونږ دلته اسلام آباد کې یو د باقاعده ریټن جواب هم جمع کوو بجې
مقدمه کونکي وکیل ایاز خان مشال لیډو ته ویل چې د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د مرکزی حکومت په ضد باندې د پاکستان تحریک انصاف لخوا احتجاجي درنه کې سم د وړاندې عمران خان د حکومت په ضد داسې ویل نافرمانه اعلان کړی وو او د دوی په وینا د صوبې وزیر اعلی او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د دې ستاینه هم کړې وه خو ولې د آئین تر مخه یوه صوبه د مرکز خلاف بغاوت نشي کولی او که چېرې داسې کوي نو دا غیر آئینی ګام دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د وزیر اعظم هاوس د پولیو د مخنیوي څانګې 13.59 د پولیو کیسونو تصدیق کړی او ویلي دي چې دا کیسونه شمالي وزیرستان خیبر ایجنسۍ بنو ټانکا او کوټه کې مخې ته راغلي دي دا نوي کیسونه مخې ته د راتلنو نه پس په ملک کې د پولیو د رنځ ښکار ماشومانو شمیر 143 ته رسیدلی په دې اړه نور تفصیل اورو زموږ د همکارې رابعه اکرم خان په ریپورت کې
د وزیر اعظم هاوس د پولیو د مخنیوي څانګې په 13 ورځ کې د پولیو د مرض 15 نوي کیسونو تصدیق کړی دی او ویلي دي چې دا نوي کیسونه خیبر ایجنسۍ شمالي وزیرستان بنو ټانک او کوټه کې مخې ته راغلي دي د پولیو ښکار د ماشومانو عمرونه 1 کال نه تر 2 کالو ترمنځ دي وزیر اعظم هاوس د پولیو د مخنیوي څانګې د معلوماتو تر مخه سخت کال د پولیو ښکار د ماشومانو شمیر 143 ته رسیدلی دی د پولیو د مرض ښکار د ټولو زیات ماشومان په قبایلي سیمو کې دي چې شمیر یې 140 او په خیبر پختونخوا کې 25 دي دا شان سیم صوبه کې 12 بلوچستان کې 2 او په پنجاب صوبه کې 1 کیس مخې ته راغلی دی د پولیو مرض مخنیوي لپاره اوچت کړی شوی اقداماتو په اړه د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې یو چارواکي ډاکټر رحیم الله خټک مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د ملک مختلفو برخو کې د پولیو د مخنیوي کمپاینونه چلوي او ورسره د مقامي خلکو او عالمانو کمک هم ترلاسه کوي د خپلو خبرو کې د پولیو کیسونو کې د اضافه په اړه زیاته کړه چې په 13 کالو کې د شوي معلومات تر مخه ستمبر او اکتوبر په میاشت کې د پولیو په کیسونو کې زیاتوالی مخې ته راځي دی وای
په کال کې زموږ دوه موسمونه دي چې موږ لو ټرانسمیشن سیزن وي چې هغه زموږ د جمی موسم کې راځي او په هغه کې هغه تقریبا د دسمبر نه نومبر دسمبر نه شروع کیږي او د مئی پورې دی موسم کې چې دی هغه هر قسم ته جراثیم یا وایرس چې دی هغه وده نه کوي هغه ودی نو هغه د خریدو چانسونه کم وي خو چې څنګه موسم ګرمیږي لکه جون موسم جولای نه سٹارټ شي دا ګرمه موسم کې هر یو قسم د وایرس یا جراثیم چې ډېر زیات وده کوي هغه د خریدو زیات چانس دي د نورو بیمارانو هم او ورسره د پولیو هم د دې وجه نه دا کیسونه په دې موسم کې زیات راځي
د څه کردا خیبر پختونخوا کې د 15 ستمبر نه به د پولیو کمپاین شروع کیږي او دا رنګ د پولیو په مرض کابو موندل لپاره یو کم د 10 ستمبر نه به په غونډمل کې د پولیو مهم شروع کیږي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
په پیښور کې نن د باجوړ مومندو کورمی او خیبر ایجنسۍ نه د ناامنۍ له وجې بې کوره شو خلکو د خپلو غوښتنو په حق کې د پیښور پریس کلب نه واخله تر خیبر پښتونخوا گورنر هاوس پورې احتجاجي لاریون وکړ او بیا په جیل روډ باندې د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي ناسته شروع کړه په احتجاج کې د یادو سیمو ګڼ شمېر بې کوره شو خلکو ګډون لرلو دوی وایي چې واپس د دوی کورونو ته د تګ د بندوبست تر څنګ دي دوی سره د مرستو پیکیج اعلان شي پیښور نه د ځلاند یوسفزی رپورټ اورو چې د مظاهرینو په آواز شروع
کیږي د دې احتجاجي لاریون مشرکونکي د فاټا تحریک متاثرین چیرمین اقبال افریدی مشال رډیو ته وویل چې د باجوړ ممندو کورمی او خیبر ایجنسۍ څخه بې کوره شوی خلکو د حقونو ترلاسه کولو پورې به احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي د غوښتنو په اړه نوموړي وویل
او که بل فرض دوی موږ سره دا زیاتیش نور مزید شروع کړو او دا زموږ مسلې حل نه کړي نو زموږ درې مطالبې دي چې یو خو د خپل علاقه موږ ته کلیئر کړي چې خپل علاقې ته لاړ شو دوه موږ ته دا پیکیج اعلان وکړي چې موږ په خپل په کیمپونو کې یا په بندوبستي علاقو کې موږ د کرایانو د بجلی او د هر څه بیلونه اعلان کړو غني په صورت دیگر موږ ته تورخم گیټ کولاو کې چې موږ افغانستان له لاړ شو
احتجاج کې ګډون لرونکي د خیبر ایجنسۍ برقم برخیل څخه به کوره شوی خیال جان وای
په 2009 کې حکومت مولا نوټس راکړی تر څو کلی خالی کو او موږ په راځو کې اپریشن کوو خو ته نن پرې مولا نو سلیت نه لوشو درې دویان کول کې د خیمنه ملو شوې دا څه سو ګونونه از کم پکې چروشي دا مورا درې کول او شو چې نه ملو شوې دي وړې دي وړې د خوراک نوي وړ مو شومون مو ته به تعلیم شول به رزګور شو رزګورم نشته حکومت نه مو دا خوسته چې مهرباني وکړي یو د خپل لوکر ته کولو کې چې ورشو والا یو دا کم حق چې مو دا مولا روکي
د باجوړي جنسه عبد الله چې دا وخت د جلوزو په کیم کې ژوند تیروي وای چې خپل سیمه ته تل غواړي حکومت یې په فوزي اپریشن کې ډنګ شوې دي او د بیا جوړول لپاره ورسره پیسې نشته
دلته ناس خپل غریبي کوو مخکې زمونږ په باجوړي کې ډېر ښه ساتل دي اوس دلته راغلي ذلیل او خوار شو هیڅ کم شي مونږ ته نه ملای 15-20,000 روپۍ د یار دوست نه راوړو او دلته په کیم کې خروشه مونږ تقریبا یو کارت باندې یو فیملیز باندې 16 کسانې دې مونږ ته یو راشن کول کیږي باقي 5-3-4 راشن مونږ بار کې اخلو
احتجاج تر اغلی د مومند جنسي ګل محمد د خپل ستونزو پاړه مشال رډیو ته وویل
زمون په علاقه کې کورونه وران دي پسې کې ملیشي والا ناس دي هغه په ماس کې دیوالونه وران کړی دي او ونه د بیخره استلی سیزي تاوار او سامانونه څه د منځه تللی دي
د باجوړ ممندو کورمی او خبري جنسي څخه به کور شوې خلکو دوه میاشت راهسي د خپل غختونو په حق کې د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي کیمپ لګولې دي او وسې خپل دغه احتجاجي ناستا د خیبر پختونخوا گورنر هاوس مخې ته منتقل کړه زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په کوټه کې د پاکستان سرحدي ځواک وايي دوی له افغانستان سره په ډیورنډ کرخه تر 3.5 زیات کیلومتره خندق کیندي تر څو د دوی په خبره پر دې کرخه د ترهګرو قاچاقبرو او غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسل شي په کوټه کې میشت پښتانه سیاستوال او پر دې کرخه کاروباریان بیا د دې کرخې خندنه کوي زموږ همکار خدای نور ناصر تفصیل لري
په کوټه کې د پاکستان د سرحدي ځواک یا ملیشاو له مرکزی دفتر څخه په خبري سوي خبر پاڼه کې ویل شوی دوی د پاکستان او افغانستان پر پوله شاوخوا 480 کیلومتره وژد خندق کیندل پایل کړی چې د دوی په خبره له دې سره به د پولې دواړو غاړو ته د ترهګرو قاچاقبرو او غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیول سي دغه خندق یا کنده 8 فوټه ژوروالی او 10 فوټه اوږدوالی لري چې د پاکستان د سرحدي ځواکونو په خبره د 3.5 کیلومتره په شاوخوا کې دا خندق مکمل کړی هم دی او پاتې شاوخوا 100 کیلومتره به په نږدې راتلونکي کې مکمل کړي خو په کوټه کې میشت سیاستوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ بیا وایي دوی د دې خندق د کیندلو غندنه کوي او زیاتوي ترهګر او قاچاقبر په غرونو کې نه بلکې پر سمو په خو سړکونو تګ راتګ کوي
د پالیسی د افسین نه نه د ملیشي د پالیسی د اسلام آباد د دوی ته کړی دی او دوی سوي د ترهګر راځي او قاچاقبر راځي سمګلران راځي دا دواړه خبرې غلط دي قاچاقبر سمګلران د هیروینو د اصلېغه د منشیاتو غار پر د چنور روان دا کوټه چمن څوس لاړ چې د دوی چنونې دی پراغ روان لای خو د شتګردان پر دغه چنو باندې روان ل دې خو روان دی آزاد جمهوریت افغانستان د دیو د غلط دی نو دا سم ماجو باندې یو صدر دی کې یو پلان یې کې
عثمان خان کاکړ د پریکړه په کوټه کې د ملیشاو نه بلکې د اسلام آباد پریکړه بولی او زیاتوي اسلام آباد باید له داسې کړنو څخه لاس واخلي د کاکړ په خبره تر دې وړاندې هم د لر او بر پښتنو د دې کار غندنه کړي او اوس یې هم په سختو ټکو کې غندنه کوي
ګوره د دوی مدار تا فیاتی او څو کال مخکې دوی راولار سو در ټول مړ باړ لګو اتا خاردار لګو ګرد لر او بر افغان دې مخالفت کوي د دې کوټنه دې مخالفت کوي حالت خدا دغه کوي نه کوي دا تا تر ټینې صدا کوي او غندنه کوي او دا باندې دوی په کار دي سکشي نه دا یو دا د دوی دغه عمل سي دی دا عمل یو څوک نه مني دا یو کې بل دا کله په آزاد وطن کې دي امزه کې درته په لوی بند کې نه هر د مثال په کمردین کې نه هر ته پر وزیرستان کې ده هر په چمن کې ده هر په نوشکی کې ده کله وای خواته دي درې وای خواته زمینداریان دي د خلکو تا ګره تک دي ژوند دي پر یو وطن دی یو نه غني
هر ته لډورند کرشه سره چیرمه د چمن سیمه یو وسیدونکو رمضان چې په دې پولیس خپل روزګار کوي مشال رادیو ته وویل د دې خندق لکندلو څخه به د زرګونو پښتنو ځوانانو روزګار خراب سي
دا بارډر چې دی په هیڅ وخت کې دونه سخت نه دی راغلی کله شوروی د ورو کده داوود او کده خلکیانو او کده مجاهدو او کده طالبانو زکه چې دا اوس پاکستان از موږ خلک سره مشکلات جوړ کی پر دې باندې د شتګر بندي نه بندولای شي دشتګر کدی بندي دشتګر ته خدای دلی ټریلینګ ورکی الله ته بخپلاړي دا صرف د منشا د لاس چې پر دې خلکو معاشي تنګوالی راشي دا خلک دغه چې پخپل و دشتګردي ته دا خلک دی آماده کوي زموږ کار دونه متاثره کیږي چې موږ ته ډېر تکلیف رسیږي دا پر دې علاقه باندې ډېر اثر اچي
د ویل ورده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنټ کرښه 2400 کیلومتره اوږدوالی لري چې په شاوخوا کې دواړو غاړو ته اکثره پښتانه قبایل میشتي خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مسپخین 15:30 بجې با بخنه غواړم د مازیګر 15:30 بجې کې دون کې لن خبرونه لا ګولای اسنور
د پاکستان خارجه دفتر په ملک کې د نن نه د اسلامي دولت وسلواله ډلې د موجودګۍ نه به خبري خوده ده د پاکستان د بارونو چارو د وزارت وین تسنیم استم نن په اسلام آباد کې ونیته خبري غونډې پر مهال ویل چې د وسلواله ډلو پر ضد بغیر له توپیره کاروایانې دوام لري امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي تیار دي چې په شام او عراق کې پر اسلامي دولت وسلواله ډلې بریدونه وکړي نن سهار په واشنگتن کې په یو ټلویزیوني وینا کې اوباما ویل چې وسلواله امریکا ګواخي نو دوی به وژني امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری د منځنی ختیځ سفر پر مهال با په سعودي عرب کې د عربي هیوادونو او د ترکی د بارونو چارو د بارونو چارو وزیرانو سره ګوري چې مقصد یې د اسلامي دولت وسلواله ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره فوزی سیاسي او مالی ملاتړ جوړول دي د شمالي بلوچستان د شواد سیمې اوسیدونکو وایي د پاکستان فوج په بمباری کې 12 ولسی وګړي وژل شوی دي په قبایلی سیمو کې د نامنو لوجه د بیکوروشو کسانو په پیښور کې احتجاجي مظاهره کړې ده په پیښور کې د مشال لړو خبريال وایي چې د باجوړ مومند کورمی او خیبر جنسي څخه د نامنو لوجه بیکوروشو خلکو د خپل غوښتنو په حق کې د پیښور پریس کلب نه واخلي تر گورنر هاوس پورې احتجاجي لارین وکړو په کراچي کې د تاوتریخوالي په پیښو کې لس کسان وژل شوی دي په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره ان ډي ام اي واي په بارانو او سیلابونو کې د وړل شو شمیره 250 ته رسیدلې ده د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې بهرني ځواکونه باید په کونړ ولایت کې د عملیاتو له عمله د ملکی تلفاتو وروستۍ پیښه وڅېړي او د شنګای همکاري سازمان دوه ورځنی سرمشري زده د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیل شوې ده
لاند خبرونه تاسو له مشال ریډیو نو اوریدل چې کولای سرته وړاندې کول اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سیرا ظهیر نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بلابلو مقاله مهم ټکی ستي
نن ایکسپریس پر سپانه خپل اداري کې وای ملکی او واربیا سیلابونه راغلي دي چې لکبل یې ډیر لوی زیان شوه دي او لا روان هم دي اداري د چیف میټرولوژیست محمد ریاض دخلی وای چې د تیزو بارانونو په باب لا دوی د وړاندې نه پنجاب حکومت ته خبرداري ورکړې وو خو پنجاب حکومت دغه خبر په سنجیدګۍ سره وانه غستو چې نتیجې نن موږ ټول وینو اداري زیاته وی چې بل طرف ته وزیر اعظم نواز شریف عمران خان او طاهر القادری ته ویلي دي چې درنې دي پریک دی او راځي چې د سیلاب متاثرینو په ګډه خدمت وکړو اداریه وایي چې بشکا دا سخت او سیلابونه به تیر شي خو پښتنه دا راپورته کیږي چې د متاثرینو به څه کیږي او د سیلابونو د مخنیوي منسوبوندی به اخر کله کیږي نو باید چې حکومت او نور سیاستوال او دارنګ متعلقه ادارې په شریکه د سیلاب د مخنیوي لپاره غوړه ګامونه پورته کړي ځکه چې دا سلسله د 100 کالو راځي په پاکستان کې را روانه ده او حکومت د دې لپاره تر اوسه هیڅ یو منسوبوندی نه لکړي اداریه اخری کې لیکي د حکومت او د خیر خیګړې ادارو او ټول پاکستانی اولس له سیلاب متاثرینو د امداد لپاره خپل کردار په خشن لوبول پکار دي چې درنګ د دوی په تکلیفونو کې کمې راشي بل په لور د پیښور نخبریدونکو اجرس پړ خپل اداریه کې وایي چې 13 ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره لیدو کاتک کړی دي او دا ملاقات په داسې وخت کې او شو چې یو طرف ته د حکومت په ضد د تحریک انصاف درنه جاری ده نو بل خوا سیلاب تباہی خوره کړی دا دی دوران وزیر اعلی ارمی چیف ته د سیلاب ځپلي خلکو د مرستو لپاره د لس کروڑ روپو چیک ورکړو. اداریه وایي چې د سیاسي مسلو د حل لپاره د مخالفو ډلو سیاسي جرګه هم کار کوي او بل طرف ته د حکومت او تحریک انصاف مذاکرات هم روان دي او دا د وخت ضرورت دی چې د مسلې حل د خبرو اترو په لار ولټول شي، ځکه چې پاکستان دا وخت د مختلفو مسلو ښکار دی، لکه یو طرف ته سیلاب دی نو بل طرف ته ګرانی د توانایي بحران چې ورسره کارخانی او کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. اداریه اخیر کې وایي چې سیلاب کې یوازې د عارضي امداد په ځای د سیلاب د مخنیوي دپاره مستقل اقدامات پکار دي. دغه رنګ د ګرانی کمولو اقدامات هم ضروري دي چې ورسره ولس ته اسانی ورسي. د دې ترڅنګ د توانایي بحران ختمولو دپاره هم چټک ګامونه اخیستل ضروري دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نېشنل انټرېسټ مجلې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو په اړه لیکنه خپره کړې ده او د شمالي وزیرستان عملیاتو ته کتنه هم کړې. بلخو فینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان په بګرام او نورو ځایونو کې حالات په داسې مهال خراب شوي دي چې نړیوال جنگي پوځیان د روان کال تر پایه له هغه هیواد وځي. د دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورت کې. نېشنل انټرېسټ مجله لیکي چې د شمالي وزیرستان زیاتره برخه له تحریک طالبان پاکستان او د دوی نورو ملګرو جهادي ډلو لکه د ازبکستان اسلامي تحریک نه پاکه شوې ده. په پاکستان کې روان کال ترهګر بریدونه کم دي او له 2010 راهیسې په دغه هیواد کې له ترهګر بریدونو سره اړه لرونکو وژنو کې هم کمی راغلی دی. رپورټونه وایي چې ځینو وسلوالو ډلو لکه جندول حفصه د اسمت الله ماویا په مشرۍ کې خپله توجه د پاکستان پر ځای افغانستان ته داړولو فیصله کړې ده. خو مجله لیکي پکار ده چې د پاکستان غیر پوځي او پوځي مشرتابه په ترهګر بریدونو کې کمی خپله ستراتیژیکي بریا ونه ګڼي. په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان د موجودیت خلاف کاروایی سره په اصلي معنا کې تکتیکي ګټې رسیدلې دي، خو د پاکستان سیاسي مشران باید چې اوږدمهاله وخت په پام کې وساتي. مجله لیکي پکار ده د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو او سوات کې موجودیت ولري چې دا ډول هغه ګټې په ځای پاتې شي چې له 2009 هم راهیسې په ترهګریزې جګړه کې ترلاسه شوې دي. مجله لیکي د قبایلي سیمو راتلونکي د افغانستان د انتخاباتو په نتیجه منحصر دي. دغه نتیجې دا وخت له ځنډ سره مخامخ دي. د مجلې په خبره دې ته به کتل وي چې آیا په کابل کې قومي یووالي حکومت جوړیږي که څنګه، او چې له افغان طالبانو سره به سوله وکړي او که په وړاندې به یې جنګیږي. مجله لیکي په افغانستان کې یاغیتوب په بالواسطه ډول په پاکستان کې پر یاغیتوب اثر لري، ځکه چې افغان یاغیتوب د وسلوالو پر پټنځایونو منحصر دي چې دواړو غاړو ته هدفونه په نښه کوي. بلخوا فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نیټو مشن ختمېدلو له امله بهرني ځواکونه له هیواده د وتلو تیاری کوي، په بګرام او نورو افغان ټولنو کې دا وخت کشالې په زیاتېدو دي. په دغو سیمو کې د جرمونو کچه لوړه شوې ده او ځینې اوسېدونکي وړاندوینه کوي چې ګڼ شمېر بېکار ځوانان له طالبانو سره یو ځای کېدی شي څوک چې د حکومت په وړاندې جنګېږي. ورځپاڼه د یو ځایي اوسېدونکي عنایت الله له خولې وایي چې په تېرو دریو میاشتو کې په سیمه کې له تشدد ډکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي چې یو لاروی هغه وخت ووژل شو کله چې یې د دوو کسانو ترمنځ په بحث کې د منځګړتوب هڅه وکړه. یو هلک خپل تره د قرضې په سر ووژلو او یو سړی خپله ښځه په اوبو کې ډوبه کړه. ورځپاڼه لیکي چې عنایت الله خپله کورنۍ کابل ته لیږلې ده چې نسبتا خوندي سیمه ده. ورځپاڼه لیکي حاجی الماس چې د پروان ولایت ته پارلمان غړي او پخوانی جنگ سالار دي په جرمونو کې د زیاتوالي پخلی کوي. حاجی الماس افغانستان د استخباراتي ادارو د نخ پرو شو شمیرې په حواله وای چې د پروان ولایت په لوی سړک د جولای او اگست په میاشت کې 30 کسانو تختول شو. یاد لاره د بګرام او کابل ترمنځ تیریږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د شنګهای تنظیم په غونډه کې سیمایز مشران د افغانستان، یوکرین او نورو موضوعاتو په اړه غږیږي. په غونډه کې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس د امنیتي ننګونو او همدارنګه د افغانستان په موضوع د یوې سرمشریزې د راغوښتلو په موضوع هم خبرې کیږي. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې د رپورټ ترجمه نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوي.
د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې د شانګهای د همکارۍ د تنظیم یا اس سی او په غونډه کې د غړو هیوادونو مشران په سیمه ییزو شخړو موضوعاتو غږیږي. سګنۍ غونډه په داسې وخت کې نیول شوې چې د یوکرین په سر د روسي اړیکې د غربي نړۍ سره سړې شوې او په ایشیا باندې د روسي توجه زیاته شوې ده. په غونډه کې د چین، روسي،
قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشران برخه اخلي او همدارنګه د ایران او د منګولیا مشران هم په دوشنبه کې دی او د غونډې په حاشیه کې به د شانګهای تنظیم د غړو هیوادونو د مشرانو سره ملاقاتونه کوي. ایران او منګولیا د افغانستان، پاکستان او هندستان په سیر د شانګهای په تنظیم کې د سارون کې حیثیت لري. په سګنۍ غونډه کې تمه کیږي چې د غړو هیوادونو مشران د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او دغلته د امنیتي ننګونو په اړه بحث وکړي. د روسیې د ولسمشر مشاور یوری یوشاکوف د غونډې د پیلیدونه وړاندې ویل روسیه به په غونډه کې وړاندیز کوي چې د روان کال په وروستیو کې د شانګهای تنظیم د سیوري د لاندې د افغانستان په موضوع یو سرمشریزه راوغوښتل شي. همدارنګه په سګنۍ غونډه کې په دې موضوع هم خبرې کیږي چې د نوو غړو هیوادونو د قبلولو لپاره باید کوم میکانیزم نه کار واخیستل شي. نوموړي ویل ایران له ډیرو کلونو راهیسې په تمه دی چې د شانګهای د تنظیم غړیتوب ترلاسه کړي، خو د ده په اند لا به نور انتظار هم ورته کول وي. د روسیې، چین او منګولیا ولسمشران به د غونډې په سندو کې په یو کتنه کې په درې اړخیزه همکارۍ خبرې کوي چې ورکې د شریک برېښنا کوډ جوړول او له پولې پورې د اورګاډو د لیکو غځول هم شامل دي. ولادیمیر پوتین به همدارنګه د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره هم ملاقات کوي. د غونډې په پای کې به روسیا د تاجکستان د شانګهای د تنظیم مشري په غاړه واخلي او د نوموړي تنظیم را روانه غونډه به په اوفا ښار کې ترسره کیږي.
دا وو نجیب عامر. فورن پالیسی مجلې د القاعده، افغان طالبان او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د فعال وسلوالو ډلو پړه د امریکا د پالیسۍ یا تګلارې جاج اخیستې دي. په لیکنه کې راغلي که امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلوالو ډلې ته د ماتې خبره کوي، نو وسلوالو طالبانو ته د ماتې خبره ولې نه کوي؟ د لیکنې مهمې برخې له عبدالحی کاکړه اورو.
فارن پالیسی مجله کې پال هډی میلر د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د القاعده او افغان وسلوالو طالبانو په اړه بیلابیلو رسنیو ته د ورکړل سوو مرکو حواله ورکوي. په ټولو مرکو کې چې امریکایي ولسمشر القاعده او طالبانو په اړه خبرې کړې دي، لیکوال د هغه خلاصه دراباسي چې ګواکې باراک اوباما القاعده او طالبان دوه بیل بیل تنظیمونه ګڼي او زیات زور القاعده ته پر شکست ورکوي. لیکوال زیاتوي چې باید دا خبره ومنل سي چې ولسمشر چې د القاعده او طالبانو په منځ کې د فرق خبره کوي هغه سمه ده. د دې په خبره د دواړو تنظیمونو هدفونه جلا جلا دي. طالبان د القاعده په مقابل کې ځایي هدف لري، خو که وکتل سي نو د بوکو حرام وسوالې ډلې په مقابله کې طالبان او القاعده یو بل ته ډیر نږدې دي، بلکې یو ډول په یو بل کې اودل سوي دي. د لیکوال په خبره د طالبانو او القاعده تعلق له څو لسیزو راهیسې دی. د القاعده مرکز او شبکه په افغانستان کې فعال ده او د القاعده مشر اسامه بن لادن طالبانو ته جګړهمار او میلیونونه ډالر ورکړي وو، او دا شان القاعده د افغانستان په غرونو کې جوړه شوې وه. اسامه بن لادن د طالبانو لپاره احمد شاه مسعود وواژه. دا شان القاعده د افغانستان لارې ګودري شپېژني. د لیکوال په وینا له طالبانو په وار وار غوښتل سوي چې له القاعده سره دې رابطه پرې کړي، نو دوی به د افغانستان د سیاسي بهیر برخه جوړ سي، خو طالبان دې ته تیار نه دي. د فارن پالیسی مجلې لیکوال وایي باراک اوباما یوازې د ماتې لفظ د القاعده لپاره استعمالوي. نو په داسې حال کې لیکوال دوی پوښتنې کوي. لومړی دا چې ښاغلی اوباما څنګه باور دی چې طالبانو ته د ماتې ورکولو پرته القاعده ته ماتې ورکول کېدلای سي؟ د ده په فکر طالبانو ته د ماتې ورکولو بغیر القاعده ته شکست نسي ورکول کېدای. دومره پوښتنه دا کوي چې ولې باراک اوباما د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې په هغو وسلوالو ډلو کې شامل کړې چې ورته به ماتې ورکول کېږي؟ د لیکوال په خبره اسلامي دولت وسلواله ډله امریکا ته نیغ په نیغه خطر نه ده، بلکې د عراق او سیمه لپاره ده. د دې په خبره کم خطر چې طالبان رسولای سي اسلامي دولت وسلواله ډله نسی رسولای. د لیکوال په خبره که چرته اوباما انتظامیه پر اسلامي دولت وسلواله ډله او القاعده حمله کوي او طالبان او شباب ډله یوازې زوروي او بوکو حرام لپامه غورځوي، نو داسې ولې کوي؟
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په پاکستان او هند کې د سیلابونو د تباکاری په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د مرګ ژوب لشمیر په ګوته شوې دي او لیکل شوې دي چې دا وخت ګڼ شمیر کسان د سیلابونو نه متاثره دي. داسې اندېښنې دي چې نور کلي هم تر اوبو لاندې راتلی شي. د مقاله مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د پاکستان او هند د انتظامیه له خولې لیکي چې په دواړو هیوادونو کې سیلابونو له 1,400 نه زیات کسان مړه کړي دي. دوی خبرداری ورکوي چې په زرګونو نور کسان باید کورونا پرېښودلو ته ځان تیار کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دواړو هیوادونو کې د هلیکاپټرو او کښتو په واسطه د متاثرینو سره مرستې کیږي. د پاکستان د اوبو او د برېښنا وزیر خواجه محمد آصف پارلمان ته خبرداری ورکړ چې تقریبا 70,000 کسانو ته کورونا د پرېښودلو ویل شوي دي چې په راتلونکو 4 ورځو کې له اوبو لاندې راتلی شي. اجانس لیکي د پاکستان او هند ځواکونه متاثرینو ته خوراکي شیان ورکولو کې مصروف دي او دوی محفوظو ځایونو ته وړي. خدای په وړاندې یو چیلنج دی چې له 1.5 میلیون نه زیات خلک متاثره شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په حافظ آباد ضلع کې سیلاب ځپلو سره په خبرو کې وویل چې دا د پاکستان لپاره د خپګان وخت دی. د پاکستان او هند پوځیان وایي چې له 60,000 زیات کسان یې خوندي ځایونو ته منتقل کړي دي. په هند کې چارواکي وایي چې هغلته په سیلابونو کې لږ تر لږه 200 کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې ویان احمد کمال وایي چې سیلابونه اوس د جنوب طرف ته روان دي. د هند پوځ د ګل پورس مواصلاتي آلې د هوا له لارې پورته کړې چې ټلیفوني رابطې بحال کړل شي. د هیواد د پوځ انجینرانو د نهې پورس د رابطو لاینونه په بحالولو کار وکړ. د دواړو هیوادونو پوځیانو له هوا نه متاثرینو کې کمبلې، خوراکي شیان، اوبه او دارو تقسیم کړل. اجانس لیکي که څه هم بارانونه اوس درېدلي دي خو بیا هم اندېښنې موجودې دي چې اوبه په سلګونه نور کلي ډوبولی شي. په هند کې د ماحولیاتو کارپوهان وایي چې د کشمیر په غرونو کې د ځنګلاتو بې دریغه وهلو سره سیلابونو زیات نقصان رسولی دی.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان شوال سیمه اوسیدونکو وایي د پاکستان پوس په بمباری کې 12 وګړي وژل شوې دي. د دې په خبره د بمباری 13 ورځ شوې ده چې پکې ژوبل شوي کسان افغانستان ته رسول شوي دي. د پاکستان پوس د 12 وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل سیلاب محسود راکوي.
د قطبی وزیرستان سرحدی سیمه شوال اوسیدونکو وایي چې 13 ورځ غرمه لاس بجې د شوال میامی په سیمه کې جنگي جزونو کومه بمباری وکړه. په هغه کې 12 بې پلوه قبایلیون چې په کوم کې 4 ښځینه او 3 بچون ها شامل دي وژلي او 12 کسان پر ارجلی شوي دي. دا قبایلیون زیاتوي چې د ضرب ازب اپریشن عملیاتو په وجه په سیمه کې ټولې لارې بند دي ځکه اوس سخت پر ارجلی د مرهم پټۍ د پاره افغانستان ته ولج ډول شول. قبایلیون دا هم ورشایي چې دا 12 کسان هغه وخت پر ارجلی شول چې کله د سیمې اوسیدونکو د پیښې په ځای کې مړی راستل چې په دا منځ کې جنگي جزونو دویم ځل برید ور باندې وکړ. د سیمې یو اوسیدونکی شادم خان مشال ریډیو ته د پیښې په سترګو لیدلی حال په دا رنګ بیانوي. دا یادوي چې 13 ورځ د پوز مطبوعاتي شوبې مشال ریډیو ته چې کوم برېښنایي لیک رالېږلی و په هغه کښې وشولې شوي وو چې جنګي جزونو د اورپکو 2 سندغولي ویشتلي او 1.5 اورپکي یې پکښې وژلي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
په باجوړ ډماډوله کې پرون د پولیو مهم په دوران د پولیو په ټیم د نامعلومه وسلوالو لخوا ډزې وشوې چې پکې د لویز فورس یو غړی وژل شوی. نن هم د پولیو مهم په 4 ورځ روان دی او د یادې پیښې وروسته دا مهم ادرول شوی نه دی. نور حال لسیمې نه د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکسی راکوي.
د باجوړ ایجنسۍ په ډماډوله مامون کې پرون د نامعلومو وسلوالو لخوا د پولیو څاڅکي ورکوونکو په ټیم ډزونه شوي چې پکې د لویز فورس یو غړی نواب خان وژلی شوی و. نن په سیمه کې د پولیو مهم په سلورم او اخیرنی ورځ روان دی. نو د باجوړ ایجنسی سرجن ډاکټر زاکر حسین وای چې نن به هغه ماشومان چې د ساسکو سکونه پاتې شوی دي هغوی له ساسکې ورکول شي.
نن څوک د کمپاین سلورم ورځ ده، په دې درې ورځو کې چې کوم ماشومان زمونږ نه پاتې شوي او هغوی په مونږ ته په دې خپله د پولیو په ژبه کې وو شیاره ناټ اویلیبل چلډرن دي که نه، نو هغوی پسې به نن زمونږ دغه کیوان واپس ګرځي او هغوی به هغه ماشومان به ویکسینیټ کوي. په ټول باجوړ کې به کېږي، په دې کې به زمونږ سره د سیکیورټي لپاره لوی اهلکار
د لیویس فورس غړي د هر پولي مهم د ټیم سره ګرځي. نو دغه غړو ته هدایت ورکړی شوی او یا نه د لیویس فورس باجوړ ایجنسی میجر رحمت علي مشال ریډیو ته وویل
او د دوه سپایان مونږ په احساس ځایونو کې ورکړی دي چې کوم ځای کې هیره ترخه وي نو هغه ځای کې مونږ ډبل سیکورټي ورکو. دا مسله چې کوم دا راځي ځکه چې زمونږ ایجنسی چې کوم دا بارډر ته نږدې ده او د افغانستان سره زمونږ ډېر غټ بارډر دی، واقعیتونه مسلې دا داسې کله کله کېږي که نه. داسې شوي دي چې زما سپایي مړ دی، ما ورته بل سپایي په ځای باندې کوچ کړی دی، هغه مې اوچت کړی دی، خو ما ورته ویلي دي چې کار به نه پرېږدو، کار به جاري.
او ډاکټر زاکر حسین وای چې د هر پولیو ټیم سره به وی ډی سی یعنی ویلیج ډیفنس کمیټي چې په عامه ژبه کې ورته سیمیز یا د کلی امن لخکر ویل شي غړي هم ګرځي. نو بیا امیدواړو مامون د امن لخکر د مشر ملک دفتر خان مامون سره خبرې وکړې.
ځکه موږ د خپل سیکورټي ورکو دا پولیو والا ټیم چې دا زمونږ د خپل علاقې کې نیوس، نو مدبین علاوه نور د معمول مطابق حالات زمونږ الحمدلله ډېر ټیک دي، زمونږ فیری ډېر ټیک ولاړ دي. نو ذاتي زما کله چې څومره دی په دې کې ډېر پیری دي، یو کیلومتر ایریا د روډ په غاړه مونږ په پیرو باندې کور کلی دا د دین اول شي څومره کلی دی نو هغه بغیر زیری دی. بل غټه خبره دا چې هغه زمونږ بولډي چې کومه واغه شي شوی ده
په پرونی پیښه کې وژل شوی. د لیویس فورس د غړي جنازه پرون په باجوړ ایجنسی کې وشوله چې په کې د پولیټیکل ایجنټ باجوړ ایجنسی عبدالجبار شاه په شمول نور افسرانو ګډون وکړو او د صحت محکمې د پولیو مهم هم تر نن پورې جاري وساته. شانواز ترکزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 1.22 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15300 15340
او د انټرنیټ لاله
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صاف اوریدل شي.
که یوې خواته د وسوالو خلاف د پوځي عملیاتو له وجې په لکونو خلک بې کوره شوي دي او وایي چې حکومت ورته توجه نه ورکوي، نو بل خواته د شمالي او جنوبي وزیرستان ترمنځ شکتوي سیمه کې په زرګونو وزیر او محسود قبایل ګیر پاتې دي او د وتلو لارې ورته بندې دي. دوی وایي خوراک او نور وسایل نه لري، په کار ده چې حکومت د دوی د مرستو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سلام محسود راکوي.
د قطبی سولی وزیرستان په منځنۍ سیمه شک توک شئی د ضرب از پوځي عملیاتو په وجه ایسار په زرګونو مسعود وزیر قبایلیون د لارو بندشت، غلو دوایانو کمښت او د حکومتي عدم توجه په وجه د سیمې په پرشول مجبور دي. دا قبایلیون وایي چې موږ خپله بدحالي بیانوو او شایو دا په ګډنګ شي د پیری ږغ ثابتېږي. په دغه باره کښې د شک توی اوسېدونکی عمران الله وایي یو بل قبائلی میر صاحب خان زیاتوی مشال ریڈیو پداغا بارے سینٹ نمائندہ او د سفران قائم کمیٹی مشر مولانا محمد صالح شاہ قریشی سره رتا وکړه اغوی د قبایلانو په دا حال په دارنګ زړه بدون جواد کا مولانا محمد صالح شاہ قریشی دا ہاں وویل چا حکومتی چرواکی دے وفادار او پا امن مین قبایلیون پردیوی نا زنتا دائی رانش دے کی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پښتو ژبې سندرغاړې ګلپانه سوات ته ورغلې او په سنتي نمایش کې سندرې وړاندې کړې. په سوات کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د ګلپانې سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې تپوس د سندرو شروع کولو په اړه کړې دي.
سندرو شروعات ما تقریبا نن درې کال پہله کړه دې ما خپل ایجوکیشن هم کولو هغه سره سره ما خپل سنگینګ چې کوم شوقو نو بیا ز شو بسترالم او باقاعده ما سټپ واغستو دې لپاره
تاسو متعلق دا ویل کیږي چې چونم بنه تعلیم ته جنې دا خپل تعلیم په اړه باندې کوم سره او دا خبره شیر کړئ کوم ځای سبق ویل دې دا کوم ځای نو ویل دې کمی پورې یا جاری دې که بسو کو
ما ایم ای کړی دا ماستر ان سوشل ورک د پېښور یونیورسيټي نه او زما ایم ای کمپلیټ شو ریسنتلی 2014
وړاندې ته تعلیم سره نور شوق شته کنه بس سندر ویل دغه
نه شوق ولی نشته زم و ما چې مخکې ز ایم فل وکم هغه نه بس می بیا بی ایچ ڈی ته اراده ده نو سو لګ ز ګیرم نه چې کله ټایم ملاو شي ز بیا ایڈمیشن کوم ځانتا
سندرو کې کم فیلډ تاسو وخت غزل وخت فوک وخت پوخانی سندره نوی سندره
زما په سنگینګ کې زما غزل سره ډیر شوق ته اینه پس بیا فوک سندره خو غزل زړی زړه نه وې ما زما ډیر زیات غزل خوخی
کم شاعر شاعری ویلو کې خوندر کوي کم موسیقار سره چې دنه کار کولو خوندر کوي
موسیقاران په خپل ځای ټول خدي خو دادا چې د کیسې زما استادان دي او چا سره ما کار کړي دي خو ټول په خپل ځای خدي زدانه شوم ویلې چې یو خدي او د نور خنه دي
سندرو کې کوم سندر تاسو زیات خوښه ده تاسو یې چیرې دغه تاسو شهرت هم درکړې ده یا دغه سندر تاسو بعضی وخت کې سړی په خپل تنهایی کې هغه ګنګناوي
شهرت بزده هم چې زما یو غزل وي زما نه دان ملنګ نو هغه چې دی هغه اول اور دی ورلد فوک شو مطلب پنجابیانو مغا وری او مزه تی اخلي نو زه دا هم چې هغه زما هغه زما په شهرت کې ډیر لاسته
دی پیل تا ساسو دی سندرو تا کم جنکی رازی پیغل رازی او خاص کر او تعلیم یافته رازی سب میسج ورکو وای غیتا
بس دا وای ما چې د چا شوکی اور کاغه ایجوکیټډ کان ایجوکیټډ خو په کار د چراشی
پښتنو سندرغاړو باندې یو وخت داسې و خوم راغله دی چې غزاله جاوید پکې وشتل شو ایمنو داس پکې فرشوا دغه باندې لک پښتنه کو چې را سب مستقل مستقبل اینه دغه سندرغاړو یا خپل یا یره تر محسوسوي په دې پیل کې
دی خدای بخلی غزاله جاوید د مرګ نه پس خو دا ډیر زیات بس خلکو کې یو خوف دغه شخور شو او اوس هم ما پس هم دسي خب نیوز راځي فیک نیوز کله راشي چې دا مړه شو کله راشي چې واده یو شو نو زه بده ته سوې ما خو خبر نه ده دا هغه خو خیر لکه مطلب یو حادثه واغی سره وشوله خو په کار نه ده چې اوس ما پسې لکه دا ډرامې جوړي یا فیک نیوز راځي کنه خبر نه ده چې سو کوم وي
سواد ترغلی سواد ترازو سواد خلک څنګه لګي دو دا شو څنګه لګي دا یو اړمبه ځل نه ده د درې وار را لای ورال سواد بیا د
سواد ته زما دویم ځل دی چې زراله ما دې ځل خو ډیره مزه وکړه ډیر ښه شو ډیر ښه کنسرت او خلکو ډیر سپورټ وکړو ډیر ریسپیکټ راکو سواد خلکو ډیره مننه
زم بندنا خو زمنګ اوریدونکو ته خاص کر د مشال ریډیو اوریدونکو ته په پتلو تلو کې کوم سندره زمزمه کوي
هي زمانا دان ملنګا هي زما پاگل ملنګا پی خپ دی اوران کوسو بیاو کا یو زل ملنګا
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هر جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د دې خبرونه په اخیری شیبو کې واره بیا لند خبرونه لګولای اسنورو
دا پاکستان خارجه دفتر په ملک کې دننه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ نه بې خبري خودلې ده د پاکستان د بارونو چارو د وزارت وایي تسلیم مستم نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې پر مهال ویل چې د وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له توپیره کاروایانې دوام لري امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي تیار دی چې په شام او عراق کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونه وکړي نن سهار وختي په واشنگټن کې په یو ټلویزیوني وینا کې اوباما ویل چې که وسلوال امریکا ګواښي نو دوی به وژني د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری د منځنی ختیځ سفر پر مهال به په سعودي عرب کې د عربي هیوادونو او د ترکیې د بارونو چارو وزیرانو سره ګوري چې مقصد یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره فوزي سیاسي او مالی ملاتړ جوړول دي د د شمالي بلوچستان د شوال سیمه اوسیدونکو وایي چې د پاکستان فوج په بمبارۍ کې 12 ولسی وګړي وژل شوی دي. په قبایلي سیمو کې د نامنې له وجې بے کورشو کسانو نن په پیښور کې احتجاجي مظاهره کړې. په پیښور کې د مشال لاډو خبريال وایي چې د باجوړ مومندو کورمی او خیبر ایجنسی څخه د نامنې له وجې بے کورشو خلکو د خپل غوښتنو په حق کې له پیښور پرسلب نواخلي تر گورنر هاوس پورې احتجاجي لاریون وکړو. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې لس کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره ان ډی ایم ای وایي په بارانونو او سیلابونو کې د وژل شو شمېره 250 ته رسیدلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې بهرني ځواکونه باید په کونړ ولایت کې د عملیاتو له امله د ملکي تلفاتو وروستۍ پیښه وڅېړي. د دې سازمان د ایشیا پیسیفیک د برخې مشر ریچرډ بینټ په یو خبر پاڼه کې په دې اړه خفګان څرګند کړی، غوښتنه کړې چې د قربانیو له کورونو سره باید انصاف وشي. او د شنګای همکاري سازمان د ورځنی سرمشریزه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیل شوې ده.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګلیاز درته وړاندې کول. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. سباله به د نو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحا امیر ساده د خبرونو ویان ګل ایاز او تکنیکی همکار اسحاق امیری د نه پیاو ځای اجازه غواړو. تاسو د بل خبرونه پورې د دیوا ریډیو خبرونه د ماخام د شپږ بجو نه اوریدلی شئ. الله پامان.